دا مشال رادیو د ستړي مشه واخ د مازیګر 15 بجې دي د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړې کې زه ګل آیاز او پامیر صاحب درته هر کله وایم په روانه خبري غړې کې په پاکستان افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونه ترڅنګ رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه د خبرو خلومړي وار ورکو پامیر صاحب ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. پاکستان اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې د کورونا وایرس وبا مخنیوي په اړه تګلار روښانه کړي. د افغانستان په درو ولایتونو کې په حملو کې وو کسان وژل شوي، یو شمیر ژوبل او د روغتیا نړیوال ادارې و چارواکي ویلي ښایي کورونا وایرس هیڅکله ورک نشي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د اپوزیشن مسلم لیگ نون مخکخ مشر شاهد خاقان عباسی د کورونا وایرس تخپریدو مخنیوي لپاره پر حکومتي تګلارې انتقاد کړی دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل حکومت ادارې جوړې کړې دي، خو پر دې سربېره د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتېږي. دوی ویل حکومت ورته ووایي چې د وایرس کنټرولولو لپاره یې څه تګلاره جوړه کړې. عباسی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر تقریبا شپږ دیر سره تر لوړ شوی. د وایرس پیښو په اړه د حکومتي وپاڼې له وینا سره سم تر نن سهار کووېډ 19 ناروغۍ په هیواد کې 270 کسان وژلي، خو تر شاوخوا 9200 ورڅخه جوړ شوي هم دي. د اپوزیشن د نیوکو په جواب کې د تعلیم وزیر شفقت محمود وویل چې حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې د ناروغۍ د مقابلې هوډ کړی او په حکومتي رابطه کمیټې کې د اپوزیشن او د څلور واړو صوبو اعلی وزیران هم شامل کړي. محمود زیاته کړه چې حکومت ټولبند اعلان کړ چې مثبته نتیجه یې ورکړه، خو ورسره د کاروبارونو د بیا پرانیستو پرته بله چاره نه وه. د قومي اسمبلۍ غونډه د کورونا وایرس وبا له وجې پر پیدا شویو حالاتو وربلل شوې چې پکې د مې پر 11 هم د اپوزیشن غړو پر حکومتي اقداماتو نیوکې کړي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ داوه کړې چې په قبایلو کې ترهګري په زیاتېدو ده. محسن دوړ پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې دولت خلکو ته وایي چې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د په کورونو کې پاتې شي، خو په عین وخت کې په قبایلو کې ترهګرۍ ته وده ورکول کېږي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي نصیر الله خان پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې د دوړ تورونه رد کړل. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم په بیا بیا د غورځنګ دا ډول تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ پر ضد یې له شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې مبارزې ته دوام ورکړی او لوی ځاني او مالي زیانونه یې ګاللي. په باجوړ کې نن سهار د کمر نړېدو په پیښه کې یوه ماشومه او درې ښځې وژل شوې دي. د باجوړ انتظامی مشر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې د کټکوټ سیمې ښځو او ماشومې د کور د دیوالونو لیو لپاره خاورې وړلې چې کمر ورباندې کېناست. په بیان کې د وژلې ماشومې عمر 14 کاله ښوول شوی، خو د نورو کسانو عمرونه یې نه دي ورکړي. په کټکوټ سیمه کې د زیاتره خلکو کورونه خام دي چې اکثره یې د لیو کولو لپاره له غونډیو خاورې وړي. پکتیا کې نن سهار په یو موټر بمبرید کې څلور کسان وژل شوي او څلورویشت ژوبل دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت مشال راډیو ته ویل په برید په ولایتي مرکز ګردیز کې هغه ځای شوی چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. د په خبره په وژلیو کې یو د ملي اردو سرتیری او نورې ملکي وګړي دي. حسرت زیاته کړه چې له ژوبلو څخه یې زیاتره تر لومړنۍ درملنې وروسته له روغتونه فارغ شوي دي. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې. تر دې مخکې بیګا ماخوستن د خوست په صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې په جمعات کې پر تراوی کوونکو وسلوال برید وشو. د امنیت قومندانۍ ویاند حیدر عادل وایي په حمله کې یو کس وژل شوی او بل ژوبل دی. تر دې مخکې تیر مازیګر د پکتیکا د مرکز خرنی په سبزی منډۍ کې هم یو وسلوال، یو پولیس او یو ولسی وګړی ویشتلی. د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آرین بیگا مشال راډیو ته ویل چې بریدګر له خپل موټر پر ناستو کسانو ډزې وکړې چې وروسته پولیسو ونیو. د خوست او پکتیکا د بریدونو ذمواري چا نه منلې. او د روغتیا نړیوال ادارې WHO یو لوړ پوړي چارواکي خبرداري ورکړي چې ښایي نوی کورونا وایرس هیڅ کله ورک نشي او د ایډز ناروغۍ وایرس یې چایوي په څیر پراخ موجودیت ولري. د ادارې د بیړنیو چارو مشر مایکل راین دا ارزونه پر داسې مهال کړي چې هیوادونه د ځپلو اقتصادونو د بیا پرانیستو او د ناروغۍ د دویمې څپې د مخنیوي ترمنځ د انډول ساتلو هڅې کوي. نوموړي پرون یوې آنلاین یا پرلیکه خبري غونډې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې جوته شي چې دا وایرس ښایي هیڅ کله ورک نشي. د وویل که واکسین جوړ هم شي د وایرس کنټرول به ډېرې لویې هڅې ته اړتیا ولري. راین دا خبرداري پر داسې وخت ورکړی چې په نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغانو شمیر تر 43 لکه لوړ شوی چې ورڅخه یې 3 لکه کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال اړو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول د مشال اړو کډمنو اوریدونکو خبري غړې دا تاسو لپاره یو شمیر رپورټونه راوړي دي د کورونا وایرس په اړه هم معلومات لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د چهارشنبې یا شروع په ورځ په غونډه کې په واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکې کړې چې د کرونا وایرس مخنیوي کې ناکامه شوې دي. د مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې حکومت د صحت بحران څخه راوتو لپاره څلور نکاتي ستراتیژي جوړولو کې ناکامه شوې دي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه د نهې په ورځ شروع شوې وه. دا په ملک کې د کرونا وایرس خورېدو وروسته لومړی وار دی چې د پارلمان اجلاس شوې دی. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې ورو
د قومي اسمبلی غونډې په دویم ورځ پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون پارلماني استازي شاهد خاقان عباسي په حکومت نیوکه په کولو سره وویل اداري جوړې کړې دي او هر ورځ غونډې هم کوي. خو دې باوجود په ملک کې د کرونا وایرس نه د متاثرینو په شمیره کې زیاتوالی روان دی. نو په ایوان کې موجودو حکومتي وزیرانو نه دا پوښتنه ده چې ملک نه د کرونا وایرس خاتمه لپاره څه تګلارې خپل کړې ده. داسې معاملات چې کله مخې ته راشي نو حکومت لا څلور کارونه کول پکار وي. د ټولو نه اول خو د خلکو پوهې لپاره یو کمپاین چلول پکار دي چې په ملک کې سره واندي او حکومت ته څه مشکلات را مخې ته دي. دویم دا چې څنګه د دې حالاتو مقابله کېدای شي، که لاکډاون یې حل وي نو هغه په څه ډول پکار دي. دریم دا چې خلکو ته د صحت سهولیات رسولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کول پکار دي. او څلورم دا چې په معاشي توګه خلکو سره مرسته کول. دوی خو اولس ته دروغ وویل چې 240 روپو امدادي پیکیج یې ورکړی دی. د پیسو نړیوال صندوق ته چې د خزانه وزارت کم خط لیکلی نو په هغه کې ویلي دي چې صرف 1500 روپو پیکیج ورکړی دی. حکومت دی وخی چې دا 1500 روپۍ چرته خرج کړی دی. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې د 1200 روپو امدادي پیکیج اعلان کړی وو او وینا یې وا چې احساس پروګرام تر لاندې د ملک 1 کروڑ شل لکه بې وزله کورنیو کې به 1440 روپۍ تقسیموي. د ترڅنګ د صنعتونو، کاروبارونو او زراعت لپاره هم نوموړي د 1000 روپو امدادي پیکیج اعلان کړی وو. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د قومي اسمبلی غونډې ته وویل حکومت د اپوزیشن نیوکو باوجود قومي رابطه کمیټې جوړ کړه او څلور وڼو صوبو اعلی وزیران یې پکې شامل کړل. خو دې وجود دا ویل کیږي چې حکومت کنفیوز دی. وزیر اعظم د ډومبۍ ورځې نه دا ویلی و چې موږ به د ناروغۍ مقابله کوو او دا وجه وا چې په ملک کې لاکډاون اعلانولو سره موږ ټولې تعلیمي ادارې، د ودونو حالونه، ترانسپورت او هغه ځایونه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي هغه ټول بند کړل. د سره سره موږ دا سوچ هم لرلو چې معیشت بهتري سره سره که د خلکو روزګار لپاره مو څو نه کړل نو حالات بیا ډیر خرابېدلی شي. امریکا او اروپایي هیوادونو کې د وایرس له وجې په لکونو خلک مړه شول، خو پاکستان کې د حکومت لخوا پر وخت ګامونه پورته کولو له وجې دلته حالات د یادو ملکونو په مقابله کې ډیر ښه دي. خو د افسوس خبره دا ده چې اپوزیشن ګوندونه د غونډې دوران ناروغي هدف جوړولو په ځای په حکومت نیوکې کوي او د غونډې نه چې کومه تمه لرلې کېدله نو نه ښکاري چې هغه به پوره شي. د ذکر دا چې د قومي اسمبلی غونډه د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د کرونا وایرس له وجې په پیدا شوو حالاتو بحث لپاره رابللې شوې ده. د مئی په 11مه د قومي اسمبلی غونډې په لومړۍ ورځ هم د اپوزیشن ګوندونو غړو په حکومت تور په پوره کولو سره ویلي وو چې د ناسمې تګلارې له وجې په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي او په ټولبند کې د نرمي کولو له وجې دا شمېره به نور هم زیاتېږي. وزیر اعظم عمران خان د مئی په 10مه نیټه په ملک کې د لګیدلي لاکډاون د مرحلهوار خاتمه اعلان په کولو سره ویلي وو د دې دویمې مرحلې کامیابي د خلکو پورې تړلې ده، ځکه که دوی په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو او د کرونا وایرس نه د متاثره کسانو شمېره زیاته شوه نو دوی به بیا هر څه بندوي.
احمد الله چې تاسو د قومي اسمبلی د غونډې حال درکو و همدې موضوع په تړاو سره تاسو لپاره دوه نور راپورونه هم لرو. د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ وایي دا مني چې کرونا وبا خطرناک ده او ریاست ته یې مخنیوی پکار دی، خو د شمالي وزیرستان په ګډون نورو قبایلي سیمو کې مخ په زیاتېدونکې ترهګرۍ باندې هم سترګې نه دي پټول پکار. نوموړي پرون د قومي اسمبلی غونډې ته وینا کوله. بلخوا حکومتي ګوندونه دا مني چې په سیمه کې وسلوال بریدونه زیات شوي، خو وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي. تفصیل د اسرار لمبون پر رپورټ کې اورو.
محسن داوړ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ عارف وزیر هدفي وجنه د غندلو پر ځای په ټولنیزو رسنیو کې د پراکسي اکاونټونو د لارې په خوشحالۍ سره ومانځل شو.
د کرونا وبا پترس کې باید له بشري حقوقو سرغړونه ونه شي. ترهګر له شمالي وزیرستانا تر باجوړه بیا راپورته کیږي، بیا رایوځي کیږي. تاسو به له کورونا خو ځان خلاص کړئ، خو د ترهګرۍ به هم مخه نیول وي. عوامي نېشنل ګوند چې تر زرو زیات کارکنان یې د ترهګرۍ ښکار شول، خو له خپلې نظریې په شان نه شول. نو زه هم دا خبره تکراروم چې دا قسمه پیښې یا حملې موږ له خپل مقصد، سوچ او نظریې نشي پشا کولی.
د جنوبي وزیرستان د واړه سیمې عارف وزیر د پښتنو ژغورنې غورځنګ یو مشر و چې په تیرو دوو کلونو کې په وار وار په دې تور نیول شوی او په زندانونو کې ساتل شوی چې ګواکې هغه خلک د ریاست پر ضد پارول. خو نوموړي په وار وار دغه تورونه رد کړي وو. د مای په لومړۍ نیټه په واڼه کې ناڅرګند کسانو عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت جوبل کړ چې بیا نوموړي د مای په دویمه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې سا ورکړه. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر د مای په پنځمه ویلي وو د عارف وزیر د وژنې د پیښې تحقیقات یې پیل کړي او په ورځ دوه کې به د پلټنو تفصیل ولس ته ښکاره کړي. خو محسن دول تور پورې کوي چې تر دې دمه تحقیقات ځکه نه دي شوي چې ریاست د وسلوالو په وسیله پی ټی ایم له منځه وړل غواړي. خود جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا غړی نصر الله خان دغه تورونه ردوي. نوموړي د مای په دیالسمه مشال ډو ته وویل که محسن یا د پی ټی ایم نورو غړو سره په دې لړکې څه ثبوتونه وي، نو عدالت او اسمبلیو ته دې راوړي، دوی به یې هم ملاتړ وکړي. نصر الله خان زیاتوي په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي بدمنۍ یو علت دغلته کې نوی پولیس نظام دی چې لا یې هم دوی د پیاوړي کولو هڅه کوي، او بله وجه یې هلته د اوږدمهاله بدمنۍ اغېز دی. د یادونې ده چې په کومه ورځو په عارف وزیرو وسلوال برید وشو، هم په هغه ورځ د مای په لومړۍ نیټه د امنیتي مطالعاتو ادارې په نوم یو اسلام آباد میشه څیړنیز مرکز په خپل خپور کړي میاشتني راپور کې وویل قبایلي سیمې چې پکې په تیره میاشت کې د هیواد د نورو برخو پرتله تر ټولو زیاتې د بدمنۍ پیښې رامنځته شوې، هلته داسې ښکاري چې وسلوال د ځینو سیمو بیرته نیولو هڅه کوي. پر دې راپور خبرو کې د مای په دویمه نیټه د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله سبزي بشال ډو ته وویل د ګرم موسم لراتلو سره سم وسلوالو بریدونه زیات کړي، ځکه چې د یخنۍ پرتله په ګرم موسم کې وسلوال فعالیتونه آسان وي، او بلدا چې ریاست له کورونا ناروغۍ سره په مبارزه بوخت دی، نو وسلوالو له دې څخه په استفاده کولو خپل بریدونه زیات کړي دي.
اسرا عالم مند چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغۍ خپرېدو پس په اول ځل د ګل شروع او زیارت په ورځو د قومي اسمبلۍ غونډې وشوې. د قومي اسمبلۍ غونډه د اپوزیشن په غوښتنه د کورونا وایرس وبا په اړه د بحث لپاره وربلل شوې وه، خو د سیاسي چارو پوهان وایي هغه مقصد پوره نه شو چې څه لپاره دغه غونډه رابلل شوې وه، او سیاست پکې زیات تر سرګو شو. ملي امیرزاده پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی، راځي چې واورو.
د مئی پر 14مه د پاکستان د قومي اسمبلی درې ورځنۍ غونډې پای ته ورسېدې چې یوازینۍ ایجنډا یې د کورونا وایرس وبا خپرېدو وروسته په پیدا شوې صورتحال بحث کول او د یوې ګډې تګلارې لپاره تجهیزونه وړاندې کول وو. خو په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کوونکي وایي په دغو درې ورځنیو غونډو کې د یوې ګډې حکمت عملي لپاره بحث کم او سیاست پکې زیات تر سترګو شو. خبریال محمود جان بابر وایي دا هم د قومي اسمبلی د نورو غونډو په شان یوه وه چې په یوه نقطه د سیاسي ګوندونو یووالی پکې ونه لیدل شو.
تاسو وګورئ حکومت د دې نه سیاسي فایده اخلي چې د اپوزیشن د خلکو له تورې کې، او اپوزیشن دا غواړي چې هغه د حکومت خلکو ته اوخي، چې وګوره دا چې کوم حکومت تاسو راوستی دی نو دا ټیک کار نه کوي، لګیا دی. خو حکومت هم لګیا دی او اپوزیشن هم لګیا دی، د دواړو اړخونه داسې سنجیدګي نه ښکاري. او په دې اجلاس کې هم هغه صورت حال و کوم چې په مخکینو اجلاسونو کې تر اوسه پورې تیر شوی دی، په یو بل باندې تورونه. په دې اجلاس نه دا هم پته ولګېده چې حکومت سره هم څه مثبت داسې یو مضبوط پلان نشته، او چې هغه د اپوزیشن په هغې باندې بالکل ناکامه کې ادي وي چې وګوره مونږ سره خو دا دومره مضبوط پلان دی، مونږ دا کارونه کړي دي. هغه هم بس لګیا دی سرسري خبرې کوي، سطحي خبرې کوي، او اپوزیشن خو اړو چرته په دې باندې سوچ نه دی کړی چې هغوی هم یو متبادل پلان روړي، یو الټرنیټ پلان دی روړي.
د قومي اسمبلی درې ورځنۍ غونډې د درېو ساعتو لپاره د حفاظتي تدابیرو له مخه په داسې حال کې وشوې چې په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه په زیاتېدو دي. مخکې د تحریک انصاف حکومت وړاندیز کړی و چې دغه غونډه دې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې وشي، خو د اپوزیشن ځینو ګوندونو د مخالفت له امله ورته عملي شکل ورنه کړل شو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وایي په دغو درې ورځنیو غونډو کې د کورونا وایرس خلاف یو جامع پلان مخې ته رانغلو او د یو بل خلاف پکې زیاتې خبرې وشوې.
حکومت د اجلاس د اپوزیشن په پرشر باندې راوختو، خو صورتحال بالکل مختلف دی او صرف بلین گیم دی. په کار داوا چې اپوزیشن او د حکومتي کم اراکین چې دي یو ځای ناست او یو سټریټجي یو جوړ کړی وای چې دا کووډ 19 به څنګه مونږ په دې باندې کاوه، چې ځکه پاکستان کې اوس پیک سیزن روان دی کووډ 19 او په دې لړکی قومي اسمبلی اجلاس او سینټ اجلاس راغوښتل شوی دی. په دې باندې او د اپوزیشن لیډر شهباز شریف په وینا باندې راغوښتل شوی دی او اپوزیشن لیډر په یو ورځ هم په دې قومي اسمبلی اجلاس کې شرکت نه دی کړی او په پارلیمنت هاوس کې دننه ډېر د کووډ 19 کیسونه مخې ته راغلي دي. نو تاسو بیا دا اندازه لګولی شئ چې څه صورتحال دی. عوام هم په دې باندې تنقید کوي چې دوی کوم مقصد دپاره اجلاس راغوښتی او هغه مقصد نه دی پوره شوی. اوسه پورې
د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د اسمبلی غونډې پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکې وکړې چې د کورونا وایرس مخنیوي کې ناکامه شوې دي. د مخالفو ګوندونو مشرانو تور پورې کړ چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په وخت ګامونه پورته نه کړل، نو ځکه هیواد له داسې حالاتو سره مخامخ دی. خو په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړو د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي او همدغه وجه ده چې په ملک کې حالات د اروپایي هیوادونو په شان نه دي. شنونکي وایي د اسمبلی غونډې په نتیجه کې د کورونا وایرس خلاف یو جامع تګلاره مخې ته رانغله چې دا وخت یې هیواد او اولس ته ضرورت دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال اړوي ته تاسې غوږی ده. پاکستان ولسمشر لسم قامی مالیاتي کمیشن جوړ کړ چې صوبو او وفاق ترمنځ د پیسو یا آمدن تقسیمولو لپاره به کار کوي، خو په پاکستان کې ځینې پوهان وایي چې دا ځل د ان اف سی ایوارډ په برخه کې ځینې نور ترجیحات شامل کړل شوي دي چې ورسره به صوبو ته کمې پیسې ملاوي شي. پر دې موضوع د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د مې په 12مه نوي مالیاتي کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن مشر با د خزانه لپاره د وزیر اعظم صلاحکار عبدالحفیظ شیخوی. دا چې د دې کمیشن اهمیت څه دی، د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال ریډیو ته ویل چې دا کمیشن د صوبو او وفاق ترمنځ مختلفې مالیاتي مسلې هواروي.
مالیاتي مسلې جوړیږي د دې نه چې صوبې هم ټیکس راغونډي وفاق هم ټیکس راغونډي. د وفاقي ټیکسونو نه صوبې تا 60% صوبو ته دي او 40% کې دي نو هغه وفاق ته ملويږي. دا 60% چې دي دا هر صوبې بیا د آبادې او د نور غربت په بنیاد باندې تقسیمېږي او د دغه تقسیم مطابق چې څومره پیسې صوبو ته ورکول کیږي د هغې لپاره ایوارډ نېشنل فاینانس کمیشن جوړایي.
اکرام هوتی زیاته کړه چې په نوي کمیشن کې صوبو ته د پیسو ورکولو په مت کې لومړی توبونه بدل شوی دي چې ورسره صوبو ته د اقتصادي زیان رسیدو اندېښنه ده.
چې کوم مالیاتي کمیشن اناونس شو نو هغه کې څلور نوي سیزونه هغه واچول. اوس یې په کې دا چولې دي چې کله صوبو ته پیسې ورکو نو اول به موږ دا وایو چې د ملک د دفاع لپاره د څومره پیسو ضرورت دی او بل بدایي چې د صوبې چې دي نو د دې کې کوم سبسډي ملاويږي. هغه سبسډي چې دي نو هغه باندې به ریویو چې دي نو هغه به هم کمیشن کوي. او بل خبره دا ده چې د صوبو ته چې کوم پیسې ورکړل کیږي نو دا خیال به کیږي چې د وفاق صورتحال څنګه دی. اوس به دا وایي چې نېشنل سیکورټي ته یعنی چې دفاع ته چې کوم معاملات پیښ دي هغې نه به اولنې ترجیح وي او چې د غربت په بنیاد باندې چې بجلی کوم ارزانه ملاويږي اوبه ملاويږي صوبو ته نور منصوبې شروع کیږي د صحت او هغې کې سبسډیز ورکړل کیږي، ګیس کې سبسډیز ورکړل کیږي. هغه سبسډیز به کم کړی شي او صوبو ته به نقصان ورسېږي.
سیاستوال افراسیاب خټک بیا وایي د آئین د آرټیکل 168 مادې تر مخه هر 15 کاله پس باید ولسمشر ملي مالیاتي کمیشن جوړ کړي چې د راتلونکو 500 کلونو لپاره په وفاقي کچه آمدن د وفاق او صوبو ترمنځ د تقسیمولو لپاره ایوارډ اعلان کړي.
نو اخیری چې کوم ایوارډ شو او هغه په 2000 2009 کې چې کوم ایوارډ شو اعلان شو په 2009 کې خود 2009 والا ایوارډ شو اوم ایوارډ ورته اوم نو اتم په کار ته شو 2014 کې غوونه شو نه هم په کار ته شو 2009 کې شو غوونه شو هغه وجه دا ده چې 2009 کې چې شو په هغه کې دا فیصله شو چې په مرکزی حکومت سره چې کوم ټیکسونو او د مجموعي آمدنی ده چې په صوبې او په مرکز کې تقسیمي کې صوبو ما د شو چې د 2009 نه مخکې چې څومره ان اف سی ایوارډونه شو هغه کې په فارموله چې جوړیدل نو بنیاد به دا و چې اول به دا و چې دا آبادی په بنیاد به دا تقسیمي کې نو آبادی خو د پنجاب دومره زیاته ده چې دا نو اوس کې چې د 13 تر باندې دا خبره په ظاهر وایي چې 13 تر باندې بدلو نه خو دغه ان اف سی ایوارډ کې ګوتې و نه ان اف سی ایوارډ کې چې ګوتې وایي نو دا یو قسم ته لکه د بوټي جړې و باسي او بیا ته وایي چې او خیر طرف ځان نه راغورځوم خو د بوټي ولې اوس ودرې دی ان اف سی
د فاټاله خبر پښتونخوا سره د شاملولو وروسته حکومت ویلي وو چې قبایلي سلو ته به هر کال 100 ارب روپۍ ورکوي د اقتصادي چارو په نظام داوړ وایي قبایلو ته تر اوسه د ان اف سی ایوارډ په لړ کې خپل برخه نه ده ورکړل شوې
که تاسو زوړ ان اف سی ایوارډ وګورئ نو په هغه کې پنجاب ته شیارز ډېر زیات تللی دي او په ځنه کیسز کې هما خیال دي 57-58% پنجاب ته تللی دي او بیا 22% چې کوم زما په خیال باندې سیند ته تللی وو 18 پرسنټ چکه مو د خیبر پختونخوا ته ان اف سی ایوارډ ملو شوی وو خو بیا د غتیر چکه ان اف سی ایوارډ وشول په هغه کې دا خبره وشول چې دوی د ان اف سی ایوارډ په حساب باندې تقسیم کړلو یعنی د آبادی په کې 82% ته بیا د پاورټی په کې د غربت په کې خپل یو پرسنټیج دی نو په هغه کې چې کوم د غربت پرسنټیج دوی کې خو دا سپیشل دوی د پختونخوا او د بلوچستان لپاره یې خو خو دا بده مرغه چې کومه شیرس په ان اف سی ایوارډ کې پښتونخوا د پاره کې خل شوی وي چې یاره دغه بدوی په قبایلی سیمه باندې لګوي یو خو په ان اف سی کې دوی دا د ډیویزیبل پول نه 3% بدوی خیبر پښتونخوا ته اضافي ورکوي چې هغه په فټا باندې لګي خو دا بده برغه نه 3% دوی ته په ان اف سی ایوارډ کې ملاو شوی دی
د پاکستان حکومتي چارواکو سرمو په دې اړه د خبرو هڅه وکړه خبريالي نشو البته د افراسیاب خټک او د نظام داوړ په خبره په ووم ان اف سی ایوارډ کې د صوبو مجموعي برخه 55.5 او د وفاق برخه 2.5 ټاکل شوی و
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمو د پاکستان خبرانو وای دا وخت له ډیرو بندیزونو سره مخامخ دي دوی دا خبرې پرداسې وخت کې کړی چې پرون په اسلام آباد پریس کلب کې د هغو صحافیانو په یاد کې دستور او احتجاج تر سره شو چې د پخوانی فوزی واکمن ضیاء الحق په دورې حکومت کې ورته کوړي او نورې سزاګانې ورکړل شوې وي پر دې موقعه د فیډرل یونین اف جرنالست مشر افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته ویل چې د دې دستوري او احتجاج را جوړولو هدف نړۍ ته دا پیغام ورکول دی چې نن په جمهوریت حکومتونو کې هم رسنۍ تر فشارونو لاندې دي خو د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په هیواد کې رسنۍ آزاد دي او د دې د نظم لپاره ځینې قوانین جوړ کړي دي تفصیل د سراج ظهیر پر رپورټ کې
د شروع پروس په اسلام آباد پریس کلب کې د پینډي اسلام آباد خبريالانو د هغه مشرانو صحافيانو چې د ضیاء الحق په مرشلې دور کال 1900 او کال 1900 کې ورته کوړې ورکړې شوې وي او په جیلونو کې اچول شوې وو په دغه صحافيانو کې ناصر زیدی اقبال جعفری او خاور نعیم هاشمی شامل وو دغه لړکي صحافيان په 14 مئی د اعظم ورځ مانځي او په دې ورځ احتجاجونه او مظاهره کوي د دې احتجاجونو او د سترو په حوالہ اظهار الحق نیازینو میں صحافی مشال ریڈیو تا اوے
صحافیوں کو کوڑے مار
دے وئی صحافیان پکوڑو وحل شوی وو او دے صحافت دا آزادی پر ضد دا ہا غام موچے دا کمی پر ٹول نڑے کی غندن کی گی او پا دغا حوالا دا دغا کوڑو پر ضد دا ٹول نڑے خبریالان پا دیارلسم امی احتجاج کوی
13 مئی یوم اعظم کو احتجاج کرتے ہیں.
ہمداشن دا فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مسیال مشر اور صحافی افتخار مشوانی مشال ریڈیو تی نن ہم پر صحافیانو قد غنونا او بندیزونا لگول شوی ندوی حکمرانانو تا دا یادگیرنی پتوگ دغ دستورا او احتجاج وکڑو نموڑی زیادہ کڑا
مارشاء اللہ بدور کے دا صحافیانو خلاف تشدد و پابندیاں او بندیزونا اور کوڑی ورته هم لگی دل شوی وی نو دا چې کوم دې دا یو سیاه دور او مونږ د دې غننو مزمت کو او نن دور کې هم چې کوم د صافیانو خلاف چې کوم بندیزونه دي یا چې کوم نور د صافیانو غو کوم مسائل دي هغه چې کوم دې هغه کم شي نه دي بلکې زیات شي دي او موجوده دور کې هم که تاسو وګورئ نو دا دور هم یو ډیر سخت دور دی د صافیانو لپاره. صافیان چې کوم دې هغه مختلف قسم مسائل کا شکار دی
پکل نور لسوا و یا یم او اتاو یا یم کی د ضیاء الحق پا مارشل لئی دور کی دورسپانی مساوات پا گڈون زنی نوری ورسپانی بند کڑے شوی وی د کومی پرزیچ پا لاہور کی صحافیان احتجاج وکڑو او پا دغا موقع زنی صحافیان ونی ول شو او د کڑو ور کولو سرسر یہ پا جیلونو کی بند کڑل. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف پا مشرعی حکومت وائی د صحافت پا آزادی باور لری او پا پاکستان کے پا حص یو رسنی یا صحافی بندیز نشتا. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کبھی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں
مشال اړیدا تاسې غوږې د شمالي بلوچستان ترانسپورت اتحادیو د یو لارین په ترڅ کې حکومت غوښتي چې په غلام خان بندر کې د ګیر پاتې ټرکونو ډرایورانو د بیرته ستنېدو لپاره انتظامات وکړي. دوی له مشال اړیدو سره په خبرو کې وویل چې ډرایوران له دوه میاشتو راهیسې ګیر پاتې دي او د خوراک د نشتوالي په ګډون یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي چې له وجې کورنۍ اندېښمنې دي. بلخوا ځایي چارواکو مشال اړو ته ویل چې د غلام خان بندر د کورونا وبا د مخنیوي په هدف تړل شوې ده او هڅه کوي چې د دې ستونزې حل کولو لپاره لارې چارې ولټوي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالي وزیرستان میرعلي کې 13 ورځ ترانسپورټ اتحادیه مشرانو او د پولې پورې 2 میاشتو نه خکیل ډرایورانو کورنۍ لاریون وکړ. د دوی په وینا غلام خان بندر باندې افغانستان ته مال وړونکي ټرکونو ډرایوران د 2 میاشتو نه بندر تړل کېدو په وجه هلته ایسار شوي. دوی وایي د خکیل شوو ډرایورانو کورنۍ اندېښمنې دي. په دغه ډرایورانو کې د شمالي وزیرستان بنو او لکی مرود ډرایوران کنډکټران شامل دي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د کلانه بندر تړل شوی نو د 2 میاشتو نه دغه ډرایوران د پولې پورې خکیل پاتې دي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت اتحادیه مشر نور علي خان وایي
یو ډرایور مړ شو چې نازي وټل شته نازي مړی طریقه شته بګدا کېره شه ردل کېره ولا اس مړی نور کوي خرچه ورته ختم دي طریقه نشته ډرایورون دمره مجبور دي میش دل سره روشي چې ډي سي ته روشي اول خو ډي سي سره ملاوي شي نه او بارې په ګټ شه داسې قسم کښنه ولي چې میش وته چې میش خو ور ملاو خو کی دوه منټه چې سبو دوه ورځې بعد انتظار کوي بیا به تاسو څه کوي په دوه ورځې شه 2 میاشتې تیر شو خو میش داس دروازه پوته نشو چې ومه نه غړبوله ترخم کو لاودا چمن کو لاودا ډراورون دا زر نه زر خلوشي نه په بازوشي دي چې دا کورونا لاګېدلې دو دلته په بونډري په غرشه پروت دي ترتیب یې نشته.
پیر سید شاوای دا دوی ډرایوران یې سار دي کورونا یې اندېښمنې دي هر دروازه یې ټکولې نو مجبور شول چې په احتجاج راوځي.
مهرباني دا وشي چې میزه دا ډرایورونو خوشي بل بچا وږي ترې دوه څه نه می 2 میاشتې پیرا کړي باندې نه ورڅا کمشنر نه ورڅا دی ډیسی لا سمبیر دا را پټینا ورسه ول خو نن و صبر کوي میز مجبور شمه چې رور تر وتلې او تر دغه وخت پرې میز رور نکي خلو چې میزه ګاډي و د زیرو خلک زیرو پنټر پر سرکړه نه وي.
د ترانسپورت اتحادیه یو بل مشر نیک دراز وای دولت په غلام خان کرنتین سنټر جوړ کړي د خکل ډرایورانو د ماینې وکړي خو دراتلو لاره دی ور کړي
درخواست مجبور دی مکمل او تکلیف تا درخیل میدو چاغ خوراک اٹپل وفات سو کرو میز ٹرانسپورٹ نہ بلا طریقہ میز نستا دادا سو کو پچا بندے کشتی نہ دی پچا بسے بل بچے بسا سوڑی میز دو وزیر استان ہوا چکی میں کون ٹرانسپورٹر ہی چھے پدے بندے غریبات کی پدے بندے میز بل بچے سوتی
کلامو چھے پدے آڑا دا شمالی وزیرستان زیلی انتظامیہ لاچاروا کو سارا تماس ونی وو نو یوا لاچاروا کی ہم دم رو ویل چھے غلام خان بندر تڑل شوے لا انتظامات نہ دی شوی خو حسا کڑی چھے دستونزے حل ولٹاوی دا ٹرانسپورٹ اتحادی مشران وائی دا مارچ پینزلا سمینیٹے نا دا دوی ڈرائیوران چھے افغانستان تائی مالونا وڑلی ول غلام خان بندر دا کرونا پا وجہ تڑل کے دو سارا حل تا ایسار شول حل تا غلام خان لگاڑا کے تر درینیم سوا پورے دا کوچیانو کورانای ہم دا پولے پورے اوڑے دو پتما دی دغه کوچیانو سونه ایبران دی میرام شاه پریس کلب مخه تا احتجاج کړي وو او د پوله پورې اوړې دوله پاره د اجازه غوښتنه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
پختون ژغورن غورزنگ مشر منظور پختین په کرونا وایرس اخته شوی دی. د غورزنگ یو مخکخ عالم زیب مسید بیگا مشال اړې ته ویل چې منظور پختین په یو لسمه می وینه د کرونا وایرس معاینه یا ټیسټ لپاره ورکړې وه چې پرون د زیارت په ورځ یې نتیجه مثبته راغله. نن دا زیارت په ورځ دا په داسې حال کې ده چې د غورزنګ یو بل مخکخ علي وزیر کې هم د مې په لسمه د کرونا وایرس د مثبت د راتلو خبر ورکړل شوی وو. تفصیل نشته کوم مسید په رپورت کې وو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د کرونا وایرس ټیسټ نتیجه مثبت راغلی ده. په دغه حواله سره د منظور احمد پښتین چنګشتي عالمزیب مسعود مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
دغه پته ولګېدله لسم مئی باندې د موږ د غورزنګ تکړه یو مخکښ علي وزیر ته کرونا شوې ده. زموږ مشر منظور پښتین هم علي وزیر سره اسلام آباد ته هم دغه ټایم تللی وو. نو موږ مشر منظور پښتین او سره ملګری د دوی هم ټیسټونه وکړل په 11 مئی باندې. نو پاکې د مشر منظور پښتین هم کرونا ټیسټ پازیټیو راغلی دی. دا هم په دغه بیماری باندې اخته شوی دی او سره چې کوم نور ملګري دي هغه نیګیټیو راغلی دی.
د منظور پښتین صحت حال سرنګ دای دا هم د عالمزیب مسعود نه واروي.
کم کوارنټاین کېږي سړی پاکې ضرورت دی کم کم احتیاط وکوي هغه هم ورته کړی دی او دای سب روغ دی ښه سلامت ښه زبردست په داسې تکلیف هم نشته ورته او بیا هم خالي دغه دا وی چې دغه بیماری یا د وایرس بل چاته نشي درلا ورلا کې هغه ضرورت وی چې یعنی هغه احتیاط وکړي نو دای بالکل ځان یې کوارنټاین کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پېښور شارق شه او د سولي وزیرستان واڼنا د قومي اسمبلی ممبر علي وزیر اسلام آباد کښې خپل ځانونه کوارنټین کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري.
خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیوال اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وایرسا ژغورلش.
مشال لوت تاسو یو غوګه کډمو د پېښور های کورټ په زینو کارکونکو د کرونا وایرس مثبت او پېخو روستو ل پرونه عدالت تړل شوې دي. د مئی پر دیارلسمه د های کورټ رجسټر لخوا په خبرې شوې اعلامې کې ویل شوي چې د حفاظتي قانونو له مخه د مئی تر یو دشتمې د عدالت د تړلو فیصله شوې ده. په دغه اعلامې کې دا هم ویل شوي چې په پېښور های کورټ کې به یوازې دوه جلا جلا کسیزه جرګګۍ یا بینچونه کار کوي او یوازې د ضمانتونو د کیسونو اورېدنې به کیږي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
د دغه کیسونو مثبت راتلو وروسته د پېښور هایکورټ رجسټرار د 14 مې نه پېښور هایکورټ تر 13 مې پورې د تړلو احکامات جاری کړی دي. په دې اړه سرکاري وکیل سنگین شاه مشال لیډو ته وایي چې دغه اعلامیې تر مخه یوازې دوه ججان به ځان ځله په پېښور هایکورټ کې د روزانه په بنیاد کینی، او دې نه علاوه چې د هایکورټ دننه څومره هم دفتر دي یا دکانونه یا د وکیلانو د شریکې ناستې ځایونه هغه به ټول بند وي.
هایکورټ سیل کړی شوی دی او ټول سټاف ممبرانو ته چې دی نو څومره سټاف والا چې دی هغې نه یو بیان هلپی غوښتی ده چې تاسو بیان هلپی ورکړئ چې موږ په رشتہ دارو کې، دوستانو کې، کور والا کې او گوانڈیانو کی اس چرتم کرونا وائرس مریض نشتا دی پازیٹیو او دا با ہائی کورٹ کی دا بیان ایل پی چکم نے دا جمع کئی او بیا چی دی مطلب دا کم کسانو کی جی ناغا چی دی پازیٹیو رائشی نو آگئی تی دا کرنتین کے دو حکم برکڑی شوی دی او 14 ورځو نه پس یعنی یکم جون باندې چې کله وی راځي نو هغه ته د پل کرونا نیگیټیو یعنی د منفی ټیسټ کرولو هدایت کړی زیر هغه کس پر راځي چې کرونا نیگیټیو راشي.
دا شبقدر د وکیلانو د اتحادیې مشر عارف الله خان وای چې عدالتونو کې روزانه ګڼ شمیر کیسونه یا مقدمه وی او یو کس سره ګڼ شمیر کسان نازي، او دغه شان وکیلانو سره هم د شاګردانو او د منشانو په شمول نور مرستیال مرګری هم وی د کوم لوجه چې کرونا وایرس د خوریدو ډیره غټه خطر وی.
موږ په هر یو کیس سره کافی تعداد کې پارٹیز یعنی چې کوم فریقی هغه خلک هم راځي، وکیلانو صاحبان عموم ګنشمیر کې راځي، ور سره منشیان می اسسټنټ چې وته موږ وایو. نو دا فیصله چې کوم چې وکړل په کار وا چې های کورټ هم د شروع نه کړی وی
دا یادونه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د مارچ په 13 نیټه په ټوله صوبه کې د لاکډاون احکامات جاری کړو چې تر مخه ټول بازارونه او تعلیم ادارې تړل شوی وو. ولې دا غیر وستو په صوبه کې کارکون کې زیاتره سرکاري محکمو تړلو احکامات هم جاری شوی وو. ولې دا ضلع انتظامیه د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ریسکیو یو یو دو دوه تحصیل میونسپل کمیټو دفترونو علاوه د پولیس او د سیاحت محکمې په شمول ځینې دفترې یو شان په بیړني بنیادونو اوس هم کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاتا سے غواگی رپورٹونا وائی پا خیبر پختنخوا کے تردیدہ مدہ کرونا وابا لوجی دا ملوشو بکسانو سلور اتیا فیصدی د پېښور په دریو لویو روغتونونو کې ژوند لاسه ورکړی دی. په دې هسپتالونو کې کارکوونکي ډاکټران په لاکډاون کې د نرمۍ تر حکومتي اقدام وروسته اندېښمن دي چې خلک به احتیاطي تدابیر له پامه وغورځوي او په صوبه کې به د کرونا ناروغانو او مړو شمېره نوره هم زیاته شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له پېښوره د تحریک انصاف ګوند یو استازی وایي حکومت په لاکډاون کې تر نرمۍ وروسته حالات له نږدې څاري او که ضروري وي نو بیرته به لاک ډاون سخت کړي. تفصیل د هرن بادشاہ په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شروع په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په صوبه کې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شمیر 215 ته ورسېد. د دې مړو یو سل او نهه څلوېښت یوازې د پېښور ښار اوسېدونکي ول. پر ټویټر د صحت محکمې په خبر کې ویل شوي چې په صوبه کې د کورونا یو سل او درې سوه او دوه نوي ناروغان بیرته ښه شوي هم دي. خو له هغه راهیسې چې د صوبی حکومت په ټولبند یا لاک ډاون کې نرمي اعلان کړې، د لویو ښارونو په بازارونو کې مارکیټونه پرانستل شوي او د خلکو ګڼه ګوڼه پکې د مخکې په څیر سیوا شوې ده. دې وضعیت د پېښور د لویو هسپتالونو انتظامی افسران او هلته کارکوونکي ډاکټران اندېښمن کړي چې د خلکو د احتیاط نه کولو له وجې ښایي د کورونا ناروغانو شمیر ډېر او د دوی لپاره یې درملنه ګرانه شي. د پېښور د تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال ویاند محمد عاصم د مے پر دیارلسمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره په هسپتال کې د شو ځانګړو انتظاماتو په اړه معلومات راکړل. نوموړي په عین وخت کې ویره وښوده چې په لاک ډاون کې نرمي به د کورونا ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي سبب شي.
په لیډی ریډنګ هسپتال کې مونږ د 200 بیډو کورونا کمپلیکس ته کم چې موږ د کرونا مریضانو لپاره مختص کړی دی، په هغه کې موږ سره آی سی یو دا، ایچ ڈی یو دا، داسې بیډز دي، ورسره چې کم دی وینټیلیټرز دي. په دې ټیم کې موږ سره اوس لویخ پیشنټس ایڈمټ دي. دغه شانتې پرون موږ ډېر خوشاله وو چې یو څو پیشنټس موږ ډسچارج هم کړ، خو بیا لس پیشنټس چې کم دی هغه نور راغ. لاک ډاون چې کم دی ختم شوی دی، نو کم نارمل روټین سره چې کم بازارونه تبه خلق له داغې نه زیات خلق په یو دم راووتل. زموږ ډاکټران چې کم دی زموږ هسپتال انتظامیه بالکل په دې یره کې پرته ده چې کم حالت روان دی په بازارونو کې او په دغه کې نو را روان اختر پورې به دا حالت چې کم دی نورم خرابیږي، پیشنټس موږ ته نورم زیات راځي. فی الحال خو موږ ته د کرونا پیشنټس په ټریټمنټ کې سمسله نشته، خو را روان وخت کې کلم چې پیشنټس زیات شي نو ظاهره خبره ده چې دا یو ډیر ګران کار دی د کرونا پیشنټس ټریټ کول. ډیر ښه ملکونه پکې فیل راغلي دي، نو پاکستان غون ته ملک چې کوم لمیټډ ریسورسز والا ملکونه دي، موږ لپاره دا یو ډیر ګرانه خبره ده، د حکومت لپاره هم یو ډیر ګرانه خبره ده.
هم په لیډی ریډنګ روغتون کې د یو کنسلټنټ سرجن په توګه کار ان کے ڈاکٹر عطا اللہ عارف وائی کہ خلق کرونا وائرس جان ساتنے تدابیر سم عملی نکل نو ڈیر نقصان بوشی.
کووڈ 19 چکم وبا راغلے دا پا پاکستان کی پتیر دو لس روزو کے روزانہ سدا پاسا دیار لسو مریضان رام خامخ شوی دی، روزانہ پا لیاز باندے تقریباً دیر کسان پورے جو اندے بیلے لے دے. ٹھیک تھا پٹول دنیا کے حکومتوں آگا ملکوں نے چکم ددی وبا نے ڈر متاثر دی آگے ہم ددی پاک کے نیچے لگے نرمی خدا در مدر مرز دا ز چکم حالت گورما پا صوبے کے پدی خپل پہ خور خار کے او کم خلق چپ کم تو گا باندے رہو تو او خپل کارون شروع کرو نو دا اوینا چکم اوا چکم سوشل ڈسٹینسنگ و تم وایو چې یو بل نه لرو سه ډیر زیاته غنه ما جوړوي هغه سو کوم نه فالو کوي دا ډیره بدقسمته خبره ده. زما خپل خیال دا ده وبا لقبل ډیر خلک به متاثر شي او بیا چې کوم نه ډیر خلک به پکې هسپتال ته راشي.
تر لیډی ریډنګ او حیات شهید ټیچنګ هسپتالونو ورستا حیات آباد میډیکل کمپلیکس د پېښور دریم لوی روغتون دی. دلته کارکونکو یو ډاکټر اظهار خان د پېښور په هسپتالونو کې د کورونا ناروغانو د مړینې د زیاتو پېښو لاملونه راخی. دیوای خ خبر ده چې خلک خپل کارونه بیرته پیل کړي، خو له کرونا وایرس د حفاظت تدابیر باید لپامه و نه غورځوي.
زمون کمپلیکس کې ډیر مریضان راځي چې آی کې سسپیکټډ کیسز هم وي، کنفرم کیسز هم وي. اول کمپلیکس کې آئسولیشن یو واړو چې دا کووډ 19 مریضان سے واشول نو دریو پوری آئسولیشن وارڈز ورسیدل. دا مرگون شرح چکم دا آغا هم پا دی صبح کی سیوا کی گی او اگه مین وجه هم دادا چی زمون خلق یا خو آغا مونگ تا دیر لیٹ رازی ہسپتالونو تا یا آغا خپل حس چی سعی نور کئی یا زمون سرا ہسپتالونو کی آغا انتہائی نگہداشت والا ڈاکٹران چکم دی داغو هم کمی دے چی پا دی وجه بانی زمون دا صبح دا مرگ شرح دا شرحموات تے آغا هم زیاد تے. دا لاک ڈاؤن دا نرمی اثرات مونگ تا سلور پینزور زباد کار کی گی چکلا خلقو کے علامات شروع شی آغا با دا سر درد پا صورت کے دا وجود دا درد پا صورت کے دا طبع پا صورت کے او دا غشان دا نزلے پا صورت کے پا خلقو کی رازی. دا دے لاک ڈاؤن دا نرمی مقصد دا دے چی خلق دا سٹینڈر اپریٹو پروسیجر زیانی دے سو پیز مطابق پل کاروبارونا ہر سکولاو کی
هڅه مو وکړه. د پېښور د لویو هسپتالونو د ډاکټرانو د اندېښنې د خیبر پښتونخوا د صحت له وزیر او یا هم له کوم بل لوړ پوړي چارواکي سره شریک کړو او د هغوی نظر پرې واخلو، خو د بیا بیا ټلیفونونو او واټس اپ پیغامونو باوجود بریالي نه شو. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پیښور د خلکو یوې استازې عائشه بانو چې د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړې ده مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان اقتصاد دومره مضبوط نه دی چې د اوږدې مودې ټولبند یا لاکډاون یې زغملی وای. نوموړي زیاته کړه په مرکز او هم په صوبه کې حکومت حالات له نږدې څاري او ضروري تیاری یې هم نیولې دي.
که څنګه هم حکومت تلګي چې داسې څه خدا نه خواسته لګ الارمنګ حد باندې د افیکټډ خلکو ولا غره روان دي نو څه بیا به ګورنمنت چې کوم دی هغه به لاک ډاون طرف ته به ان سټریکټ میجرز به اخلي به. بټ کرنټلی چې کوم دی تاسو ته پته ده زمونږ د ملک د اکانومي حالات زمونږ داسې نو چې مونږ دونه پرو لانګ لاک ډاون چې کوم دی هغه سسټین کړی وي. چې دې کې خلکو کې فرسټریشن هم ډېر زیات راځي. تاسو په ویسټ کیم کتلي خلکو کې ډېر فرسټریشن دی د وجه نه رالل خلک بهر راوتل. نو د گورنمنٹ طرف نہ دیر کلوز چیک کی گی لگیا دے مانیٹر کی گی لگیا دا ہر لیول بنے دا دے اسسمنٹ لگیا دے دا سولوشن چکم ایکسپرٹس چکم سولوشن آن ڈبلیو ایچ او ولم بائی اگر دے سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ کیپ واشنگ یور ہینڈس دے بندے جی ایمفسس دے نور ریسٹ آئی تھنک پیپل کین اسٹل ورک خپل کارم کولی شی جاب ہم کولی شی دے کین اسٹل دیر رن دیر بزنسز زمونگا جنرل پبلک چکم دے اس پورے دادا سے یو ٹوک اخکاری لگیا دا پکار دے چی اگا ہم کانٹریبیوٹ کئی ڈیر ایجوکیٹڈ خلق چکم دی اگا ما کتلی دی چې شاپنگ تروان دی شاپنگ کی لگیا دی نو چې ایجوکیٹڈ طبقہ چې کم دی بنے انڈرسٹینڈ کوي او هغه نه فالو کوي د ایس او پیز نو بیا خو د باقی خلک چې کم دی دا به سپویږي. با
د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر اوس مهال په قومي سملای کې د عوامي نشتل ګوند یوازینی غړي امیر حیدر خان هوتی د سملای پرونی غونډې ته ویلي د پاکستان د صحت د خراب نظام ذمہواری د هیواد پر هغو ټولو سیاسي ګوندونو راځي چې په اقتدار کې پاتې شوی دي. نوموړي البته د لاک ډاون نرمولو او یا هم بیخي اوچتولو پر حکومتي پالیسۍ پوښتنې راپورته کړې وی ویل آیا موږ داسې وانګیرو چې تر نورو ډېر تکړه یو او کورونا وبا مو ژر وزغلوله.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. په فیسبوک او ټوئیټر او انسټاګرام باندې تاسو تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. کله چې موږ درکو تاسو په پام د نورو پټون په لور راګرځومه خبري غړې ده او د نن ورځې اخري خبري غړې ده زو کورمه ته په کورمه کې ملخانو باغونو او فصلونو ته ډیر سخت زیان اړولې دي. د سیمې کاروبندګر وای میوو او نورو ګلان یې کړې دي او فصلونو ته خو ملخانو ورته ډیر زیات زیان رسولې دي. بلخو چارواکي وای چې د ملخانو د ختمولو لپاره یې هڅې ګړندې کړې دي. نور تفصیل د تاریخ ورځې په دې رپورت کې وو.
په کورما کې د ترمنګلو کروندګر وای ملخانو باغونه او فصلونو ته سخت زیان اړولې دي. د دوی په خبره د ملخانو سیل سور زوړان دي راغلی وو چې د میوادارو ونو ګلان او زرخه شوی فصلې سخت خراب کړي دي. د سیمې یو کروندګر سید اکبر وای ملخان تر اوسه د سیل په شکل کې بیا نه دي ښکاره شوی خو که موسم ګرم شو نو د خطر شته چې بیا راشي او نو نقصان ورته ورسوي. یو بل کروندګر نور سعید وای ملخانو ډیر وخت رهسه په سیمه کې پړاو اچولی او سیلې چې چرته هم لاړ شي نو هغلته فصلونه خرابوي. نور سعید زیاتوي ملخانو پر شاړو ځمکو هګې اچولي او خپل نسل هغلته نور هم زیاتوي او کدا سلسله ونه درېدله نو سخت مشکل سره به مخامخ شي.
ډېر اکثریت لري هغلته بیا وړي اچوي بیا غوړه دوی اکثریت زیاتېږي او بیا چې موسم کله برني شي یعنې سوړ شي او دوی ځمکې ته روشي ورک شي او بیا فصلو کې پټ شي. چې فصلو کې پټ شي نو چې بیا کله موسم سپو شي دوی ورځي کومه ډکه چې خوړلې وي هغه سوتاوي چې هغه مو بوکسو بېخ نرولېږي.
ځایي مشر انور سادات منګل وای هغلته زیاتره خلکو ژوند په کر کروندې ولاړ دي او که فصلونه ملخان وخوري نو هغوی به سکوي. انور سادات منګل زیاتوي د سیمې کروندګر توان نه لري چې ملخان په بشپړ توګه لمنځه یوسي.
کومه ونه میوه دې دې ته سترګې وي کنه روغ کول کې
دا جمی ووبری او دا تکلیفنا صرف ان دا دو میاشتو سیزن پورا تیروی دا وستی خاتم شی دا ملخی و خوری نو دا خالک با طول کول بیرزگورا شو دا وکم دا ریزکی لگا زریا و دا خاتم شو نو چو گورنمنت وستا رسپریگونی بوتی نو دخل کو بتنه وخت پتیر شي کني ډیر مجبوري حالات
بلخوا د ضلع زراعت محکمه ملا خان لمنځه وړل لپاره د څارنې ټیمان جوړ کړي او هغلته عملیات کړي خو چارواکي وای بیا هم د دوی د ټولې هڅې د ملا خان ورکولو لپاره هله کامیابیدای شي چې سیل یې د راتلو پر وخت پر هغې دسپرګانې وکړي. د یاد محکمه مشر زوردین د سیمې په کروندګرو غږ وکړو چې کله هم چرته ملا خان ښکاره شي نو په وخت یې خبر کړي چې پر ضد یې اقدامات وشي.
مرتی کی مکڑے گا تو میکے کے مکڑے گا سینٹرل کورم کے مکڑے گئے پلوور کورم کی تھکن کے مکڑے گئے ڈی زیادہ پریشن مکڑی اور وہ مٹی وہ سری گل لے ری گل لے جتنا ریویز ایس کئی کل کمل پر عوام دعا لگا پکا لے ایٹ لیسٹ یوزی کی اوخ کاری یوزی کی دوخ کاری مجھے صرف دن راجتوں کی دل توخ کاری تھا زما ٹیم 24 گھنٹے حاضر رہیں.
موږ د زراعت محکمې له مشرانو پوښتل چې د ملا خانو له منځه وړلو لپاره پر بوټو او ونو مخکې سپرېګانې ولې نه کوي نو هغوی وویل داسې ځناورو او مرغانو ته نقصان رسېدلی شي او بله دا چې دا طریقه فایدهناکه نه ده ځکه چې باران او یپڼې سره د دوایانو اثر نه پاتې کیږي. د زراعت محکمې مشران وای ملا خان په نرمه ځای کې د ځمکې دننه هګۍ اچوي او که چرته داسې چرته وي نو کروندګر دې هغل تور باندې زر تر زره یوي او یا ټریکټر وچلوي چې نسل یې مخکې زیات نه شي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارٹ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو د روانې ګړۍ داخلي رپورټ په لور ستاسو پام را ګرځوم. په کوهاټ کې دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ټول بند دی لری کړي ځکه چې د دې له وجې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د خالی ورځینه د تیر خالی ورځینه په ټول بند کې په مرحله وار توګه د نرمۍ راوستلو خبره کړې ده خو د دې له وجې نه بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته شوې ده. نور تفصیل له کوټه د ممتاز بنگش په رپورټ کې اورو.
د کوهاټ دکاندارانو ویلي چې حکومت د باید ټول بند په بشپړه توګه لرې کړي. دې سره به نه یوازې د خلکو مزدوري روانه شي بلکې په بازارونو کې به د خلکو ګڼه ګوڼه هم کمه شي. ملک منصور بنگش چې دکاندارانو د اتحادیې مشر هم دی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې خلک د اختر لپاره په بازارونو کې توکي اخیستو ته راځي باید چې د اختر سره تړلي کاروبار ته ډېر وخت ورکړی شي.
خاص طور باندې د کوم عید ریلیټډ آیټمز دي ګارمنټس دي شوز دي درزیان دي نور ایکس وای زیډ نو هغه پکار دا هغه ټایمینګ چې کوم دی زیات وی افطاری نه پس مغو دا پریګ دی چې دا هغه دکانونو خلاصي هغه سره به دا کیږي چې ریزی کې مثال خوراک والا سسٹم دا یا نور شونه دی یا بینکینګ دا یا کار روزگار دا خلک ای اور افطاری نه پس بو خپل عید شاپینګ وکي نو دې سره به رش نه بجوړيږي.
یو بل دکاندار عبدالله چې د چپلو پلورون کې دی وایي چې دوی ټول بند ځپلی دي او اوس هم ورته حکومت د کاروبار درې ورځې تړلو امر کړی که دوی ته د اختر شپو ورځو کې د دوکان پرانستلو اجازه ورنه کړې شوه نو دوی به ډیر زیان سره مخامخ شي.
چې مکمل لاکډاون کولاوي مطلب سات دن پورا کولاوي نو سات دن کې دو روشي چې د کرایه وځي بجلی بل وځي سنه سمو والا خرچا وځي او کنه چار دن بند چار دن کولاوي نو بخالی ملک والا خرچا او دکان خرچا به وځي مو ولا خرچا بنه وي.
اجمل کیف په دبي پلازا کې د موبایل کاروبار کوي. د مشال ریډیو ته وویل که حکومت غواړي چې په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کم شي او د کورونا وایرس د خورېدو لاره ونیسي نو باید ټول بندي په بشپړه توګه ختم کړي او یادې د دکانونو پرانستلو لپاره ټاکلي شوی وختونو کې بدلون وکړي.
سهار نه 5 بجې پورې نو ټول خلک په یو ځای باندې روزي لګي دي نو داغه وجنه رش پش ډیر زیات سیوا ده. بازار کې اوسې بازار کې حالو ګوري ډیر زیات رش پش ده نو کا ټایمینګ چرته 12 1 بجې پورې د شپې ورکړې وي یا 9-10 بجې پورې ورکړې وي نو خلکو ته هم پته وي چې زه نو وخت پورې بازار کولاو دي نو لګ لګ خلک برات للی زیات بخوي.
په دې اړه چې مو د یادې ضلع اډیشنل ډپټي کمشنر بشیر احمد سره خبرې وکړې، نو د مشال ریډیو ته وویل چې د ټولبند یا لاکډاون په اړه ټولې پریکړې صوبایي حکومت کوي، بلخوا د کورونا وایرس خطر لا هم هغسې موجود دی، نو ځکه دوی نشي کولی چې ټولبند لرې کړي.
د دې شاته کم لوجیک دی، ریزن دی دا چې انټریکشن د خلکو ډېر کم نه کم شي، ځکه چې د وبا د کورونا او د وبا خطر لا اوس هم اگزیسټ کوي، دا ختم نه ده. او زمونږ چې کم سوشل بیهیویئر دی زمونږ د علاقې بلکې د ټول سیمې د دې طرف ادا سي دي چې مونږ د سوشل ډیسټنسینګ بالکل خیال نه ساتو. تاسو به کتلې وي بازارونو کې رش وغیرہ، د دوی کنسرن دی لحاظ سره ټیک دي چې د دوی کاروبارونه سفر کیږي، خو یو طرف ته کاروبار امپروومنٹ دی او بل طرف ته د خلکو ژوندونه سره لوبې کول دي.
د کورونا وایرس له وجې شاوخوا دوه میاشتې عملی شوي ټولبند نه وروسته حکومت تېره اونۍ د لاکډاون نرمولو پریکړه کړې او په هفته کې څلور ورځې د سهار نه مازیګر پورې د دوکانونو پرانیستلو اجازه یې ورکړې، خو دوکانداران بیا بیا د ټولبند په بشپړه توګه ختمولو غوښتنه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي او اوس هم د روجې بیانونو ځانګړي لړۍ او وخت دی. نن واوري چې د ازادۍ ورځ المانزل او نوري ملي یا قومي ورځ المانزل شرن شری توګه باندې څه حیثیت لري او په دې اړه څه احکامات یا حکمونه دي، موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی دی.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ملي ورځو لمانځل څه حکم لري شرعن، لکه د استقلال او د ازادۍ ورځ یا د استرداد استقلال ورځ دا څنګه ده. نو زه دومره عرض درته کوم چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمای: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کلا چې یو فضل او مهرباني د الله عز وجل په یو چا باندې وشي، نو په دې باندې د خلکو ته د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خلکو ته پکار دی چې خوشحالي وکړي. نو د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې هر یو فضل او ترقی او پرمختګ چې یو ملت او یو قوم ترلاسه کړ، د هغې د یادولو په خاطر باندې چې هغه ورځ لمانځي، شرعن په دې کې هیڅ خبره نشته دی او دا شرعن یو جایز امر دی او دا د نورو خلکو ته تشجیع ورکوي، شجاعت ورکی او د نور خلکو هغه هڅې او همتونه راپاری. نو دا یو ډیر ښه عمل دی او غوره عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته تشریف ویوړل، هلته چون کې د بنو قریظه او بنو نظیر یهود وسیدل او د اوس او د خزرج مشرکان وسیدل، مختلف دینونه هلته موجود او د ټولو سره په مسالمه توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند غوره ک. نو هلته یهود یو ښه کار کاوه، اخه کار دا چې دی با د عاشوري روزه نیولا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا ولی نسی؟ نو هغه ورته ویل چې په دې ورځ باندې الله عز وجل فرعون غرق کړی دی او مونږ ته نجات بخلې دی. نو مونږ د موسی علیه السلام ملت یو، د موسی علیه السلام په دغه نجات باندې او د قوم په نجات باندې مونږ خوشاله یو، مونږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو، مونږ روزه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انا احق بموسی منکم، د موسی علیه السلام په دې خبره کې اتباع باندې زړیر زیات حق لرم ستاسو څخه چې هغه زما مقتدا شي او زه د هغې اقتدا وکړم، زه د دې خبرې ډیر حق لرم، په دې شکر ایستلو باندې زه ډیر حقدار یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغې ورځې روژه نیول شروع کړل. بیا فکر ورته راغی چې دې کو خو د یهودو سره یو نوع مشابهت راځي. نو وی فرمایل چې راتلونکي کال کې ژوندې وم، زه به دوه روژې ونیسم. د دې نه معلومیږي چې د خوشحالۍ او د نعمت په حصول باندې یو انسان ته خوشحالي دل پکار دي او کوم کار چې د انساني پرمختګ په خاطر او انسان ته الله تعالی یو لوی نعمت ورکړي چې ازادي او ډیر لوی نعمت دی د انسان، نو د هغې ورځ یادونه کوم حرج نه لري. او دویمه خبره دا ده چې په دې باندې زمونږ ملي دود او دستور او عنعنات خوندي دي. هر هغه عمل چې ملت راټولوي او ملت راغونډي او ملت یو کوي او د یووالي احساس وربخي، نو شرعي وجیبه او سیاسی وجیبه ده چې پاغي باندې منګو تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول تراکي او خدای دې د خو کارونو دې اتباع موږ توفیق راکړي.
امین. قدرمن اوردونکو، هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسیدو. هم دې سره زستا سکور باګولایاز د خبرونو وایان پامیر ساحل، تکنیکی همکارا روهیلا زدران او د مشال اړیو نو همکاران له تاسو اجازه غواړو. ساو بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرام سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخا ملري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپلو گاونډیانو ډیر زیات خیال ساتئ.